وخت مازیګر شپږ بجې دي. نن پنځشنبه د روژې د مبارک میاشتې یولسم نیټه ده. درنو اوریدونکو السلام علیکم. فریده هوډ سیفی یم او تاسو ته د ازادي راډیو په روانه خبري مجله کې د خپلو همکارانو سره ښه راغلاست ویم. په دې خبري مجله کې اورئ چې د دې پوښتنې ځواب اورئ چې ولې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې خبرې اترې په ټپه درېدلې دي. د امریکایي او ناټو ځواکونو نوی قومندان ویلي سره لدی چې د تیرې شنبې په ورځ په وردګو کې د امریکایي هلیکوپټرې د نسکورېدو په پیښه کې د امریکا د سمندري پیاده ځواکونو 22 عسکر یو ځای مړه شول، بیا به هم د خاصو عملیاتو لپاره له دغه ځواکونو کار اخلي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه فرشته جلال زئیر اوري.
جمهور رئیس حامد کرزی نن ویلی چې د ولسمشرۍ د بل دور په انتخاباتو کې ځان نه کاندیدوي. په ولسي جرګه کې یوې نوې ډلې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون د لاسلیک دوه ملاتړ کړی او نن یې له جمهور رئیس څخه په دې برخه کې د لا چټکو هڅو غوښتنه کړې ده. د سوریې کې د بشري حقوقو مدافع د دیوای چې دغه هیواد پاوځ نن ټانکونه د دې هیواد دوه شهرونه هومس او ادلیب ته چې د ترکیې سرحد ته نږدې دي واستول او ګڼ شمېر کسان په دغو عملیاتو کې وژل شوي دي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون نن د دې هیواد پارلمان ته د وینا پر مهال ویل چې حکومت یې په دغه هیواد کې د وروستیو ناکراریو د کنټرول او د لا پراختیا د مخنیوي لپاره جدي اقدامات کوي. هم جمهور رئیس حامد کرزی ویلی چې د ولسمشرۍ د بل دور په انتخاباتو کې ځان نه کاندیدوي. د جمهور رئیس دفتر په خبره سوي اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر نن دغه مسله په ولسی جرګه کې له یو شمېر وکیلانو سره په خبرو کې یاده کړې ده. جمهور رئیس حامد کرزی د اعلان ځکه کړی چې وایي داسې اندېښنې موجودې وي چې جمهور رئیس شایي د لوی جرګې په راوللو د اساسي قانون په بدلولو د دریم وار لپاره ځان کاندید کړي، خو ولسمشر نن دغه امکان رد کړی. په ولسی جرګه کې ونوې ګروپ د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک تړون د لاسلیک دوه ملاتړ کړی او هغه د افغانستان په ګټه بللی. د دې نوې ګروپ غړو نن د ارګ په وانه کې ولسمشر حامد کرزی سره لیدلی او دا ځینې غوښتنه کړې ده چې په دې برخه کې باید زیاتې هلې ځلې وکړي. د جمهور رئیس حامد کرزی د مطبوعاتو له دفتر په خبره سوي اعلامیه کې راغلی چې په دې لیدنه کې د ملي شورا په چارو کې د دولت وزیر ولسمشر ته د ولسی جرګې د نوې ګروپ وروپیژن او ویل چې دا په نورو دیموکراتیکو هیوادونو کې هم رایج دی. د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلن سرپرست وزیر وایي پرده باندې لګیدلي تورونه د ثبوت په صورت کې دی حاضر دی چې په خپل محکمې ته ولاړ سي. د ترانسپورت او هوایی چلن سرپرست وایي چې د هیڅ کله د قانون خلاف عمل نه دی کړی. د ازادي رادیو د خبريال په حواله د کورنی تاریخوال لامل د شبرغان شهر د عربخانی په سیمه کې وښت کلنه میرمن د خپل ځان سوځیدو ته اړسوي ده. د جنجان د ساتامه مشر میرویس امینی ویلي چې تیر شپه د 12 بجې د فاطمې په نوم یو میرمن د خپلوانو لخوا د روختون ته ورلسوه. سوځیدلې میرمن ویلي چې په خپل پر ځان پټرول چولی او ځان یې سوځولې ده. شغل امینی د میرمنې د روغتیايي حالت په اړه د ټلیفون په کښه ازادي رادیو ته وویل چې د هغې وجود ډیر زیات سوځیدلې او د دې د سوځیدو حد 50% څرګند کړی دی. شغل امینی ویلي تیر کال هم د کورونی تشدد له امله د سوځیدلو شوو څو تنه د دوی روغتون ته ورول شوی وي. په سوریه کې د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي چې د سوریه پوځي ټانکونو نن د دې هیواد دوه شهرونو هومس او ادلیب ته چې د ترکیې سرحد ته نږدې دي واستول سول. د بشري حقوقو د فعالینو او د عیني شاهدانو په وینا په هومس کې نن لږ تر لږه یو لس تنه وژل شوي دي او 14 نور زخمیان دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې یوه اداره چې مقر یې په لندن کې دی وایي پوځیانو نن په ادلیب کې ګڼ شمېر کسان نیولي دي. شارت د پوځیانو له نوتو سره سم د چاودنو او ډزو اوازونه اورېدل شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ډیپلوماټانو وایي چې په سوریه کې د روان تشدد په اړه خبرېدونکي خبرونه خواشینون کړي. د دې سازمان د عمومي منشي مرستیال پروند بندو دروازو شاته په جوړه سوي غونډه کې د امنیت شورا له غړو سره د سوریه پر حالاتو خبري وکړه. دغه خبرو اترو د جزئیاتو په اړه په امنیت شورا کې د برېټانیا استازي فلیپ پارم ویل
And just to remind you of the scale of what we're talking about.
دا وایي د دې لپاره چې تاسو زموږ د بحث د جزئیاتو په اړه یو څه معلومات درکړم، باید وایم چې لږ تر لږه 2000 تنه وژل شوي دي چې ستر اکثریت یې غیر مسلح خلک دي. لږ تر لږه 3000 ملکي کسان په سوریه کې لا درک دي او 10000 تنه په توقیف کې دي. د تجدد په نتیجه کې زرهاو کسان د سوریه له شمالي سیمو تښتیدلي دي، زرهاو تنه ترکیه ته کډه شوي دي. له مطبوعاتو او د بشري کومکونو ادارو ته هیڅ ډول لاسرسی نشته. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون نن د دې هیواد پارلمان ته د وینا پر مهال وویل چې حکومت یې هلته د وروستیو ناکراریو د کنټرول او د لا پراختیا د مخنیوي په خاطر جدي اقدام کوي.
There will be no complacency and we will not stop until this mindless violence and thuggery.
دا وایي موږ به تر هغه پورې قرار نه سو چې د دې بې فکره تاوتریخوالي او وژنو عملینو ته ماتې ورنکړو او په خپلو ټولو لارو کوڅو کې نظم برقرار نکړو. کامیرون د برېټانیا په مختلفو شهرونو کې د تیرو څلور ورځنیو لوټ تالان او اور اچونو د مخنیوي لپاره د خپلو پلانونو په ترڅ کې وویل چې شایي په راتلونکي کې له پوځ څخه کار واخیستل شي تر څو د الګوله جوړونکو د کنټرول لپاره له پولیسو سره مرسته وکړي. د ویل چې حکومت به پولیسو ته زیات صلاحیتونه ورکړي او هغو کسانو ته چې مالی زیان یې لیدلی، کورونه یې سوځېدلي او یا یې دوکانونه لوټ شوي دي، د تاوان ورکولو لپاره تیار دي. د یوکرين جمهور رئیس ویکتوریا نوکوویچ نن د اپوزیسیون د مشر یولیا تیموشینکو د توقیف په مسله کې د خپل مداخله لپاره غوښتنه رد کړې او ویل چې دای د محاکمو په کار کې لاسوهنه نسی کولای. یانوکوویچ په ویلا مې کې ویلي چې دای به د محاکمو په کار کې اصلا مداخله ونه کړي. تر دې څوره د مخکې د چک جمهوریت ولسمشر واسلاو کلاوس په د یوکرين جمهور رئیس ته په ویلي کې د هغه څخه د اطمینان غوښتنه وکړه چې د یولیا تیموشینکو د محاکمې شاته سیاسي عوامل نوي. د اروپا د اسهامو مارکیټونه نن یو ور بیا راولیدل او یو ور بیا د اروپا اتحادیه د قرضونو له درکه اندیښنې زیاتې شوې دي. پرون هم د اسهامو په مارکیټ کې ستر تاوان نه وصول، په خاص ډول د یونان د پورونو په خاطر د سرمایه گذارانو بې علاقګي او اندیښنو د فرانسې بانکونو ته ضربه ورکړې ده. په پېښور کې نن په دوه چاودنو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. د پېښور پولیسو ویلي چې اوله انتحاري حمله وه چې یوې ښځې وکړه او له ځان سره یوه بله ښځه هم والوزوله چې دا لا نه ده معلومه چې هغه هم انتحار کوونکې وه او که عادي ښځه وه. تر دې وروسته د پېښور ښار په پولیسو باندې په یوه موټر بمي حمله وسوه چې څلور پولیس او یو ماشوم پکې وژل شوي دي. په دغه چاودنه کې هم اتلستانه زخمیان شوی دي. دغه چاودنو مسولیت چانه د یخستای او د اسرائیل کورنوي چارو وزارت په ختیځ بیت المقدس کې د يهودانو لپاره د لشتلجه 1409 کورنو د جوړولو پریکړه نه هیکله. اسرائیل تر کال سمته د امریکا د جمهور رئیس دمرسیال جو بایدن د سفر په محل په ختیځ بیت المقدس کې د دغه ودانیو د سر ترسولو ابتدایي پریکړه اعلان کړې و چې د امریکا او اسرائیل پر اړیکو یې ناوړه تاثیر وکړ. دا خبرونه
دا ازادي رادیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر او بجو خبرونه کوي. په روانه خبری مجله کې لمړی دا اوري چې ولې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ سولې خبرې اترې په ټپه درېدلي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قمندان وایي په افغانستان کې به په نور عملیاتو کې هم د امریکا خاص ځواکونه برخه واخلي. د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لانجه به څرنګه هوار شي؟ د کارپوهانو نظرونه خبرو.
د انتخاباتو کمیسیون پر محکمه هزار جمهور د استیناف د محکمې حکم نه تبدیلولی شي.
په داسې حال کې چې افغان ولسمشر وایي بیا به ځان جمهوري ریاست ته کاندید نه کړي، په تیرو انتخاباتو کې د هغه د ټاکنې په ارتباط د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند سرپرست په ځان باندې لګېدلي تورونه رد کړل. د بریتانیا چاپ ډیلی ټلیګراف رسپانې ته ځینو لویدیځو ډیپلوماټانو ویلي د امریکا او طالب مشرانو ترمنځ د سولې پټې خبرې اترې هغه وخت ودرول شوې چې د دغو خبرو اترو جزئیات په رسنیو کې خپاره شول. دغه خبرې اترې د خپل پړاو په لمړیو کې په دې دلیل ناکامه شوې چې د ځینو افغان چارواکو له لوري د دې خبرو جزئیات او د طالب مشرانو هویت چې په دغه خبرو کې برخه درلوده په لوی لاس افشا شول. د ورځپاڼې د دې مطلب نور جزئیات سلیم محمد سالی راوړي.
د سولې دغه خبرې چې د روان کال په لومړیو کې د طالبانو د عمومي مشر ملا محمد عمر د پخواني شخصي سیکرټر طیب اغا او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او مرکزي استخباراتو د عالی رتبه چارواکو ترمنځ په جرمني او قطر کې سوي، د دغو خبرو اترو محرم پاتې کېدل یو کلیدي شرط و. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مایکل شټاینر د دغو خبرو اترو مشري کوله. دغو خبرو اترو ته نږدې سرچینو ډیلی ټلګراف ورځپاڼې ته ویلي، دغه خبرې د طالبانو د پخلاینې لپاره د اعتماد جوړونې په هدف لومړنۍ تجربه ګڼل سوې وه. څو طالب لوري ته دا ډاډ ورکړي چې امریکا او نور متحدان د خبرو اترو د لارې د افغانستان د شخړې په حل کې جدي دي. د سرچینو په باور د طالبانو مشران په دغو خبرو اترو کې له برخه اخیستو ډیر زیات ورخطا وو، ځکه د دوی په خپلو قمندانانو کې شکونه وو چې فکر یې کاوه امریکایان د دوی د غورځنګ د ویشلو لپاره خبرې کوي. دوی فکر کاوه چې دغه خبرې به د دوی اعتبار ته زیان وړوي. د خبرو تر دریو پړاوونو وروسته د دوو غونډو جزئیات چې په مارچ او اپریل میاشتو کې په جرمني او قطر کې وسوي، امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې او د جرمني شپیګل مجلې ته په لاس ورغلل چې دغه خبرونه طیب اغا د طالبانو د کلیدي مذاکره کوونکو په توګه یاد کړی وو. بلخوا د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دارت کړ چې دغه پټو خبرو اترو جزئیات د افغان دولت د ځینو سرچینو له لوري افشا شوی وي. نوموړي ټینګار وکړ چې دغه مسایل دې پټو ساتل سي. د نمونو یا هغو تفصیلي معلومات افشا کېدل چې د بحث له بهیر سره مرسته نه کوي بلکې له خطر سره مخامخوي باید مخنیوی وسي. ځینې مسایل داسې دي چې ضرورت نشته هر ورځ په مطبوعاتو کې ور باندې بحث وکړو. د دغه ډول تبصرو او تبلیغاتو له کبله د اعتماد د لازمې فضا ایجادول زیانمنېږي. د ډیپلوماتانو او هغو سرچینو په حواله چې دې مسلې ته نږدې پاتې سوي، تر دغو افشاګریو وروسته بیا طیب اغا نه دی لیدل سوی او امریکایي چارواکي نه دي توانېدلي چې په کوټه او پېښور کې د منځګړو په مرسته له هغه سره تماس ټینګ کړي. دغو خبرو اترو ته یې نږدې سرچینې ویلي، دغه خبرې ډېرې مهمې او واقعي وې. د دې سرچینې نوم نه دی اخیستل سوی، خو سرچینې هیله څرګنده کړې چې شکیل اړخونه به د دغو خبرو اترو په لومړیو پړاوونو کې د دې مسلې د محرمیت له ارزښت څخه عبرت اخیستی وي. سرچینې وایي د پېښې هغو کسانو ته ټکان ورکړی چې په امریکا کې دي. په کابل کې د اروپایي ټولنې د نمایندګۍ پخواني مرستیال او د طالبانو د چارو کارپو مایکل سیمپل ویلي، سخت دریځو وسلوالو د دغو خبرو اترو او د طیب اغا د هویت افشا کېدل زیان رسوونکي ګڼلي دي. د سیمپل په خبره طالبانو تل ټینګار کړی چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو مخکې د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
په افغانستان کې بهرنی ځواکونه وایي چې د شپې له مخې د دوی پوځي عملیات ډیر ګټور دي او باید دوام وکړي. دوی وایي چې د عملیات له افغان ځواکونو سره په پوره هماهنګۍ ترسره کیږي او ښه نتیجه ورکړې ده. د ناټو لخوا د شپې عملیات په تیرو لسو کلونو کې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوي، خو افغان چارواکو په دې وروستیو سو کلونو کې له دې عملیاتو سره مخالفت څرګند کړی دی. اخوا بریتانوی تایمز ورځپاڼه لیکي، په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو نوې قومندان وایي سره لدې چې د تیرې شنبې په ورځ په وردګو کې د امریکایي هلیکوپټرې د نسکورېدو په پیښه کې د امریکا د سمندري پیاده ځواکونو 22 عسکر چې د خاصو عملیاتو لپاره روزل شوي وو یو ځای ټول مړه شول، بیا هم په نورو عملیاتو کې له دغو خاصو ځواکونو کار اخلي. ورځپاڼې د میدان وردګو په تنګي کې د شینوک ډوله هلیکوپټري د نسکورېدو د پیښې نور تفصیلات خپاره کړي دي. سلطان محمد سرور د موضوع تفصیل راوړي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو قومندان جنرال جان الن وایي ټول هغه طالبان چې د دغه هلیکوپټرې په نسکورولو کې لاس درلوده، د تیرې دوشنبه په ورځ د وی اف 14 ډوله الوتکې په برید کې ووژل شول. ورځپاڼه لیکي چې جنرال جان الن د وردګو په تنګي کې د امریکایي ځواکونو تلفات چې په مجموع کې 13 امریکایي عسکر او افغان کماندو او یو ترجمان پکې ووژل شول یو انفرادي پیښه ګڼي، او وایي سره له دې چې 13 سره امریکایي عسکر په راتلونکو څو میاشتو کې له افغانستانه وترو ته ځان برابروي، د تروریزم ضد عملیاتو لپاره خاص روزل شوي سمندري عسکر به خپلو بریدونو ته لاس ورکړي. د وردګو په پیښه کې مړو شویو امریکایي عسکرو کې 22 خاص سمندري پیاده سربازان وو. د امریکا د سمندري ځواکونو دغه یونټونه ډیر اوچت جنگی مهارت لري. جنرال جان الن وایي چې په تیرو 12 میاشتو کې د هغو عملیاتو په څیر چې په نتیجه کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې ووژل شو، د شپې لخوا شاوخوا 2000 داسې عملیات شوي دي. ټایمز ورسپانه لیکي چې د جنرال الن له خبرو ښکاري چې د امریکا دفاع وزارت سره له دې چې کېدای شي طالبان نورې هلیکوپټرې هم په نښه کړي، د خپلې ستراتیژۍ دوام ته ژمن دی. ورسپانه لیکي چې د امریکا د سمندري پیاده ځواکونو 22 عسکر چې د هلیکوپټرې د نسکورېدو په پیښه کې مړه شول، طالبانو د یو مشر د نیولو یا وژلو لپاره سیمې ته ورغلي وو. دوی وروسته له دې سیمې ته استول شوي وو چې کشفي الوتکو په سیمه کې د طالبانو د دغه مشر د ځینې کسانو موجودیت تثبیت کړی وو. جنرال جان الن مخکینی رپورټونه رد کړل چې ویل یې دغه سربازان د نورو عسکرو د ژغورلو لپاره استول شوي وو، سره له دې چې د طالبانو دغه مشر د امریکایي ځواکونو له بریده بچ شو، خو امریکایي ځواکونو دوه ورځې په سیمه کې ګڼې پلټنې او کشفي عملیات ترسره کړل تر څو هغه کسان چې هلیکوپټر یې نسکور کړه پیدا کړي. جنرال جان الن وایي د ملا محب الله په نامه د طالبانو یو قماندان او هغه کس چې په هلیکوپټر یې د راکټ ډز کړی وو د تیرې دوشنبه په ورځ ووژل شول. ورسمنه لیکي چې ملا محب الله د طالبانو د یو ګروپ چې په خوا یې دین محمد مشري کوله مهم غړی وو. دین محمد د امریکایي عسکرو په پخوانیو نورو عملیاتو کې وژل شوی او د شنبه د ورځې په عملیاتو کې د امریکایي ځواکونو هدف هغه کس وو چې د دین محمد په ځای ټاکل شوی دی. جنرال جان الن د دغه کس نوم وانخسته، خو دومره یې وویل چې د تیرې دوشنبه د ورځې په عملیاتو کې د ملا محب الله په شمول لس طالبان ووژل شول. د امریکایي او ناتو ځواکونو قماندان د هغو انتقادونو په مقابل کې چې وایي ولې دومره زیات شمېر عسکر د واحدو عملیاتو لپاره استولي وو، وویل چې استخباراتي معلوماتو وښوده چې د وردګو په تنګي کې د طالبانو یو شبکه فعاله ده او د عملیاتو هدف د دغې شبکې مشران وو. په وردګو کې د شینوک هلیکوپټرې د نسکورېدو پیښه چې په مجموع کې 30 افغان او امریکایي عسکر او یو ترجمان پکې ووژل شول، د افغانستان په لس کلن جنگ کې په یو واحد برید کې امریکایي ځواکونو ته لټولو درانه تلفات واړول.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
آزادی رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام ترو بجو په منځنۍ صفه 12.9 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. اوس پر شو دي پښتنه ته چې د افغانستان د ولسی جرګې لانجه به څنګه هوار شي. یو شمیر نړیوال په دې نظر دي چې د افغانستان د جمهوریت ریاست فرمان چې د چرشنبه پور سپور شو په دې برخه کې وضاحت نه لري. د جمهوری ریاست په فرمان کې د انتخاباتو د درغلیو د سیړنې لپاره د جوړې شوې اختصاصي محکمې او بیا د استیناف پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ده راجی شوې ده. د موضوع احمد شیبر په خپل رپورت کې سیړلې ده.
ګارډین ورسپنه د ولسمشر کرزی د فرمان په اړه څرګندوي چې په دې کې هم د انتخاباتو د درغلیو د څیړلو د ځانګړې محکمې د پریکړو ملاتړ شوی دی او هم د دې محکمې پریکړې ته په ټیټه سترګه کتل شوی دی. اختصاصي محکمه حکم کوي چې د ولسی جرګې 12 وکیلان دې لري شي او د هغوی پر ځای د 12 نور معترض کاندیدان د ولسی جرګې غړي شي. د ګارډین ورسپنه په وینا د ولسی جرګې یو شمېر هغه غړي چې د اختصاصي محکمې له حکم سره باید لري شي وایي ولس مشر لدی فرمان سره د انتخاباتو پر خپل واک کمیسون فشار راوستي دی څو د اختصاصي محکمه حکم تطبیق کړي. خو بل لور ته د انتخاباتو خپل واک کمیسون وای چې هیڅ ډول فشار نه دی پرې راغلی. د دې کمیسون مشر فضل احمد مانوی ازادي رادیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې دا ستونزه له قانوني لارې هوار کړي. ولس مشر له موږ څخه داسې غوښتنه نه ده کړې او زه فکر کوم چې یو شمېر کسان سم نه دي پوه شوي، خو زه ډاډ تر کوم چې د اندېښنې وړ څه نشته، ځکه چې د افغانستان د خلکو د لوړو مصلحتونو لپاره دا شخړې نورې د دوی په ګټه نه دي او په یو ډول د افغانستان کارونه شاته غورځولې دي، خو هڅه کوم چې له قانوني لارې دا ستونزه ختمه کړم. د انتخاباتو خپلواک کمیسون له قانون سره سم دا صلاحیت لري چې د انتخاباتو نتیجې اعلان کړي. خو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهاند وزیر ساپی وایي چې د استیناف محکمې پریکړه باید تطبیق شي.
یوازې د انتخاباتو کمیسیون بلکې خپل ستره محکمه، حتی رئیس جمهور د استیناف د محکمې حکم او د عطا د قبول د خاص محکمې حکم چې د هغه هم تایید شوی وي په استیناف کې هغه نه تغییرولی شي، نه تبدیلولی شي،
بل لور ته د نړیوال کړکیچ د ډلې اخیستنه بل رنګ ده. د دې ډلې یو څېړونکي خبرداری ورکړ چې ولسمشر کرزی له سیاسي پلوه ډیر کمزوری شوی دی، نو حتی شاید د افغانستان ولسی جرګه هم د دې فرمان له منلو ډډه وکړي. دغه څېړونکي ګارډین ورځپاڼې ته وویل چې اوس له ولسمشر کرزی سره پیسې هم ډېرې نشته څو د ولسي جرګې غړیو ته رشوت ورکړي او هغوی په دې ډول د خپل فرمان منلو ته اړ باسي.
یو شمیر معترضه کاندیدان د ولسمشر د پرونی حکم په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د اساسي قانون پر پلي کولو د سار کمیسیون د مشرانو برداشتونه ناسم بولي. عبدالکبیر رنجبر که څه هم یو له هغو کاندیدانو څخه دی چې بې نتیجې پاتې شوې، خو نن یې ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر د انتخاباتو کمیسیون ته د ستونزې د هواري واک نه دی ورکړی، بلکې حکم یې کړی چې د استیناف د محکمې حقوقي اړخ پلی کړي. اخوا د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د ولسی جرګې له یو شمیر غړو سره نن په کابل کې د جمهوری ریاست په ماڼۍ کې وکتل. ولسمشر کرزی د ځینو ګنګوسو په باب وویل د افغانستان اساسي قانون هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې له دوه دورو زیات د جمهوری ریاست په کرسۍ تکیه وکړي. ده وویل زه نه تصمیم لرم او نه هم هڅه کوم چې د دریم ځل لپاره د جمهوری ریاست څوکۍ ته د رسیدو په خاطر ځان ته لاره پیدا کړم، ځکه چې دا کار د افغانستان په زیان بولم. بلخوا د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت سرپرست پر ځان باندې لګیدلی تورونه رد کړل. ځینو رسنیو په وروستیو کې د ترانسپورت وزارت د هغو دوه کارکوونکو د یو لیک څخه پرده پورته کړې وه چې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د شکایتونو کمیسیون ته یې لیږلی وو. په دغه لیک کې د ترانسپورت سرپرست وزیر داود علي نجفي باندې تور لګول شوی و چې د هرات د ترانسپورت د رئیس په وژلو کې لاس درلوده او ګواکي ولسمشر کرزی د ډاکټر عبدالله څخه په انتخاباتو کې مخکې کړی دی. د ولسمشر د ماڼۍ د شکایتونو کمیسیون بیا دغه لیک د افغانستان د اداري فساد پر ضد د ستراتیژۍ د عملي کولو د څار کمیسیون ته لیږلی دی. معصوم میوند په دې موضوع رپورټ لري.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلن سرپرست وزیر غواړي چې پر د لګېدلې تورنه وڅېړل سي او دغه موضوع روښانه سي. داود علي نجفي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلانات وویل چې په اداري فساد کې لاس نه لري او غیر قانوني کارونه یې نه دي کړي.
ما کاملا این موضوع را رد میکنیم. سه موضوع اونجا مطرح بود.
زه دا موضوع په بشپړ توګه ردوم. درې موضوع به هلته راغلي وي. لومړی دا چې ما ویلي و چې ولسمشر ما ولسمشر کړی که نه ډاکټر عبدالله ولسمشر کې دی. دوهمه موضوع د قتل ده او بل موضوع په وزارت کې د رشوت او فساد په اړه ده. که زه تورن یم یا پر ما ثابت سي زه باید محکمه سم. دا هغه ټکي دي چې زه یې په جدي توګه یادوم. نوموړي وویل په دې اړه یې د هېواد له امنیتي ادارو څخه غوښتي چې په دې اړه جدي څېړنې وکړي او هر څه روښانه کړي. ځینو رسنیو د ترانسپورت وزارت د هغو دوو کارکوونکو په اړه په وروستیو کې راپور ورکړ چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون ته د داود علي نجفي په اړه شکایت کړی او پر نوموړي او دې وزارت ته تور لګولی چې د هرات د ترانسپورت د رئیس میرویس پیمان په وجلو کې لاس لري. د لیک په یو بله برخه کې د ښاغلي نجفي له خولې ویل شوي چې ما د ولسمشر حامد کرزي لپاره د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې 80% درغلي کړې ده او نوموړي مې ولسمشر کړ او ښاغلي کرزی ماته وایي چې ستا د شو څنګه جبران وکم. پر ښاغلي نجفي دا تور هم لګول شوی چې په اداري فساد کې لاس لري. دا غلیک د اسدالله مومند او عبدالله اڅکزي په نامه د ترانسپورت وزارت د دوه کارکوونکو لخوا د ولسمشرۍ ماڼۍ د شکایتونو کمیسیون ته لیږل شوی. د ارګ ماڼۍ د شکایتونو اورېدلو د کمیسیون رئیس اسدالله وفازادي راډیو ته وویل چې دا لیک دوی ته رسېدلی او دوی د اداري فساد پر ضد د ستراتیژۍ د عملي کولو د څار ادارې ته لیږلی. د ترانسپورت وزارت سرپرست خبري اعلان ته د خپل هغو دوه کارکوونکو تلیفوني کلیپونه هم واورول چې د دې وزارت لخوا ثبت شوي او وایي چې دغه لیک دوی نه دی لیږلی. خو پر دغو ثبت شوو غږونو باور کول ګران کار دی چې آیا د همدغه کسان دي چې لیک یې لیږلی او که د بل چا غږ دی. د افغانستان د اداري فساد پر ضد د ستراتیژۍ د عملي کولو د څار ادارې تر اوسه دوی ته د ور لیږل شوو شکایتونو په اړه څه نه دي ویلي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، نن په پیښور کې دوه چاودنې وشولې. په یوې چاودنې کې چې البته ځانوژونکې حمله وه، یوې تنکۍ انجلۍ خپلو بمونو ته انفجار ورکړو. مجیب رحمان انګاری له خیبر پختونخوا څخه په دې اړه رپورټ لري.
دا پیښور امنیتی مسولین وایي د نن ورځې په ځانمرګي برید او بمی چاودنه کې چې د دې ښار په یوه ګڼمیشته سیمه کې وشوې د اوو پولیسو په ګډون 15 تنو ته مرګ ژوبله واوښته. دا چاودنې نن سهار د پیښور ښار په لاهورۍ سیمه کې وشوې. د پولیسو د معلوماتو له مخې لومړۍ چاودنه سهار مهال د پولیسو پر یوه لاری ډوله موټر وشوه چې اضافي سرتیر یې لیږدول. د پولیسو یو مشر افسر اعجاز خان د پیښې په ځای کې ازادي راډیو ته وویل چې دغې لاری ډوله موټر د تحصیل تاڼې نه هغه اضافي سرتیری د امنیه قمندانې پر لور لیږدول چې په روژه کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو په هدف هر مازدیګر دغې تاڼې ته لیږدول کیږي او سهار بیرته امنیه قمندانې ته ځي. نوموړي د اوښتې مرګ ژوبلې او د چاودنې د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا تقریبا سهار لس منټه د پاسه اوه بجې ټایم و. د پولیس ګاډی دا ټرک تاسو وینئ دې کې زموږ ډسټرکټ ریزرو نه فري کوم چې جیل ډیوټینو باندې یا روزانه مختلف قسم زموږ ګاردات وي هغه ډیوټینو سپایانې سهار وختي وړل چې سهار 7:10 باندې دا واقعه وشوه او دا چاودنه چې کوم ده دا آی ای ډی ده یعنی ریموټ کنټرول ډیوایس سره دا شوې ده. اوسه پورې څلور کسان پولیس والا شهیدان دي، یو رهگیر دی یو ماشوم دی او 17 کسان چې کوم دی دا زخمیان دي، وہ کسان سویلین زخمیان دي، ټول 43 کسان زخمیان.
پولیس همدا شان وایي چې تر دې چاودنې څه باندې 2 ساعته وروسته په داسې حال کې چې ټوله سیمه د دوی له لوري کلا بنده شوې وه د یوې ناپېژاندې نجلۍ له لوري پر پولیسو ناکام ځانمرګي برید وشو چې په نتیجه کې د برید کوونکي په ګډون 2 تنه ووژل شول او 11 تنه نور ټپیان شول. د پولیسو د معلوماتو له مخې یوې 15 کلنې نجلۍ غوښتل د چاودنې ځای ته چې ګڼ شمېر عالي رتبه دولتي مامورین او د پولیسو افسران پکې موجود و ځان ورسوي، خو همدا چې په لومړي امنیتي کمربند کې مخه ونیول شوه نو له ځانه تړلیو چاودېدونکو موادو ته یې چاودنه ورکړه. د پولیسو په خبره که څه هم دغه مواد په بشپړه توګه ونه چوېدل، خو بیا هم یو تن پکې ووژل شو او د پولیسو په ګډون 11 تنه نور ټپیان شول. په پیښور کې دا چاودنه په داسې حال کې شوې چې پولیس وایي د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت یې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي او په زرګونو تنه اضافي سرتیر یې په ټول ښار کې ځای پر ځای کړي. د پاکستاني طالبانو غورځنګ یا تحریک طالبان چې د هرې دا ډول پیښې مسؤلیت مني تر اوسه لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دغې ډلې په تېره مې میاشت کې د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته ویلي وو چې پر دولتي ځواکونو به خپلې حملې ګړندۍ کړي. مجیب الرحمن انګر، ازادي راډیو، پیښور.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
سیمون سپانسونګ په لندن کې د نړیوالو خبرونو د یوې غیر انتفاعي مؤسسې مشر دی چې په نړۍ کې د راډیو او ټلویزیون د نشراتو ملاتړ او مرسته کوي. د وړمه ورځ په پراګ کې د ازادۍ راډیو له دفتر څخه د لیدنې په مهال د نړیوالو راډیوي او ټلویزیوني خبرونو او اجتماعي رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر په اړه مهم او په زړه پورې معلومات وړاندې کړل. د ازادۍ راډیو خبري څنګه یې له سیمون سپانسونګ سره مرکه کړې چې مهمې برخې سلطان محمد سره
د نړیوالو خبرونو د مؤسسې مشر د دې پوښتنې په ځواب کې چې اجتماعي رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر په نړیوالو نشراتو کې څومره بدلون راوستی وایي.
انټرنیشنل برودکاسترز لارج اند سمال ار سټارټینګ ټو ډیسکاور سوشل میډیا اند سوشل میډیا از انکریډیبلی نیو.
وړو او لویو نړیوالو خبرونو د اجتماعي رسنیو اهمیت درکړی. اجتماعي رسنۍ نوې دي. فیسبوک یوازې په روسیو څو کلونو کې رامنځته شوی، خو په ټوله نړۍ کې په پراخ اندازه خپور شوی او خلک ترې کار اخلي. سیمون سپانسونګ د نړیوالو خبرونو د مؤسسې مشر د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا استبدادي رژیمونه به د معلوماتو د آزاد بهیر د کنټرول لپاره د خپلو کوششونو په دوام کې د موبایل ټلیفونونو په فعالیت چې د اجتماعي رسنیو لپاره ضرور دی قیودات وضع نه کړي وایي.
They're certainly finding ways to control. There's absolutely no doubt about that. But they're also
بل شک چې دوی باید معلوماتو د کنټرول لارې چارې عمومي په دې کې هیڅ شک نشته. خو دوی د دغه نوې پدیدې له تولیداتو هم سخت ویریږي. موږ په روسیې او څو میاشتو کې په شمالي افریقا او منځني ختیځ کې ولیدل چې د فیسبوک او ټویټر په څیر اجتماعي شبکو په سیمه کې د انقلابونو په رامنځته کولو کې لویه ونډه درلوده. نو ځبان مستبد مشران واقعا سخت په ویره کې دي. په دې وروستیو ورځو کې په برتانیا کې هم ولیدل شول چې بلواګر د فیسبوک او بلک بیری په وسیله سره راټول شول. نو اجتماعي رسنۍ ولسواکو سیستمونو ته هم اندېښنې رامنځته کوي.
بلک بیری میسنجر سو اټس وارینګ ایون ان دیموکراسیز اس ویل.
چینی هیوادونه لکه چین او ایران او په قطر کې الجزیره چینل په انګلیسي ژبه خبرونه درلودي یا اوس نوی پیل کړی دی. د نړیوالو خبرونو مشر د دې پوښتنې په جواب کې چې دغه خبرونه په نړیوالو نشراتو څومره تاثیر کړی وای.
What we've also seen, not just this year with the Arab Spring, but over the last 3-4-5 years, is an increase in international broadcasting.
په تیرو دریو څلورو یا پنځو کلونو کې موږ د نړیوالو خبرونو زیاتوالی ولیدل، خو دغه زیاتوالی اساسا په تلویزیونی خبرونو کې دی نه په رادیویي خبرونو کې.
د سیمون سپانسویک نوري څرګندونې د ازادي راډیو په سبانه خبرونو کې اوریدل شي. شپږ نیمې بجې دی ملیحه احراری سټډیو ته راغلې ده او د نن ورځې وروستۍ خبري مجله وړاندې کوي.
تشکر فریده جان، شما مندره باشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در سطح گزارش ها میشنوید که مذاکرات میان طالبان و مقامات امریکایی به گفته برخی از رسانه ها متوقف شده است، اما مقامات افغانستان این موضوع را رد میکنند. مسائل دیگر را هم دنبال میکنیم، اما در آغاز برنامه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم جاوید نعیمی پیشکش میکند.
سرخط خبرها، حامد کرزی نمیخواد برای سومین بار رئیس جمهور افغانستان شود. 5 عسکر خارجی در جنوب افغانستان کشته شدند و هجوم تانک‌های سوریه در نزدیک سرحد ترکیه 11 کشته بر جا گذاشت. مشروعی خبرها، حامد کرزی گفته است تصمیم ندارد برای بار سوم رئیس جمهور افغانستان شود. در یک خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده که حامد کرزی این موضوع را امروز در دیدار با شمار از اعضای ولسی جلگه ابراز کرده است. حامد کرزی این اظهارات را در پاسخ به نگرانی های گفته که گویا او تصمیم دارد با برگزاری لوی جرگه قانون اساسی را تغییر بدهد و خودش را برای بار سوم در انتخابات ریاست جمهوری نامزد سازد، اما کرزی این موضوع را امروز رد کرد. 5 تن از عساکر خارجی در جنوب افغانستان کشته شدند. بر اساس خبرنامه نیروهای آیسف این افراد هدف یک انفجار قرار گرفتند. در خبرنامه آیسف در مورد محل دقیق این رویداد و هویت سربازان کشته شده معلومات دادن نشده است. در یک تحول دیگر 5 تن از نیروهای پلیس امروز در ولایت هلمند کشته شدند. جنرال محمد حکیم هنگار قمندان امنیه ولایت هلمند امروز بر رسانه ها گفت این 5 تن در نتیجه حملات مخالفین مصالح دولت بالای یک پوسته امنیتی در ولسوالی گرش کشته شدند. به گفته قمندان امنیه ولایت هلمند در این جریان به طالبان مصالح هم تلفات وارد شده، اما تعداد دقیق آن معلوم نیست. در یک خبر دیگر مقامات امنیتی در ولایت هلمند میگویند نیروهای پلیس در جریان یک هفته در مناطق مختلف این ولایت 9 تن از طالبان شورشی را به قتل رسانده و 7 تن دیگر از آنها را بازداشت کردند. یک گروه از اعضای ولسی جرگه افغانستان از امضای پیمان استراتژیک با آمریکا حمایت کرده و آن را به نفع کشور خواندند. این گروه امروز در دیدارشان با رئیس جمهور کرزی از او خواستند تا در همین مورد تلاش زیاد کند. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است حامد کرزی در مورد این پیمان گفته که افغانستان و ایالات متحده شرایط خود را پیشکش کردند. در پیشنهاد افغانستان قانونمند شدن حضور نیروهای بین المللی و احترام به حاکمیت ملی افغانستان از شرایط مهم خوانده شده است. سرپرست وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید اگر اتهامات وارده بالای او ثابت شود حاضر است تا مورد محکمه قرار گیرد. دکتر داوودعلی نجفی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت وی هرگز عمل خلاف قانون را انجام نداده است.
ما کاملا این موضوع را رد میکنیم. سه موضوع اونجا مطرح بود. یک موضوع اولش که گویا ما گفتیم که ما بودم که رئیس جمهور ساختم و ارنی دکتر عبدالله رئیس جمهور میشد. موضوع دیگه هم اتهام قتل است و موضوع دیگه هم اتهام رشوه و فساد در وزارت ترانسپورت است.
گفته می شود دو تن از کارمندان وزارت ترانسپورت و نوردی افغانستان با ارسال نامه به اداره سم شکایت ریاست جمهوری افغانستان سرپرست وزارت ترانسپورت و نوردی را به فساد تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و دست داشتن در قتل رئیس ترانسپورت هرات متهم کردند، اما داوودعلی نجفی امروز این اتهامات را رد کرد. حالا هم در منطقه و جهان. در نتیجه انفجارهای امروز در شهر پشاور 6 تن کشته شدند. پلیس پاکستان میگوید یک انتحار کننده زن خودش را در نزدیک یک پسته پلیس منفجر ساخت که در نتیجه آن یک زن دیگر کشته شد. این حادثه در چند متری محل رخ داد که در آن یک بم موتر پلیس را هدف قرار داد. 4 پلیس و یک کودک در این رویداد کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. این بم در داخل یک کراچی دستی جابجا شده بود که در زمان عبور پلیس از منطقه منفجر شد. لیاقت علی خان یکی از افسران پلیس که در این رویداد زخمی شده چشم دید خود را در شفاخانه چنین بیان کرد.
دامون گاڑی کې نه سو بسټ د مچانا کې درز نارې شو.
من در داخل موتر نشسته بودم. دفعتن انفجار رخ داد. من ندانستم که چی واقع شده است. تعداد زیاد از همکارانم زخمی شدند. من شدیداً در سر و صورت خود صدمه دیدم. تا حالا مسئولیت حوادث امروز را کسی به عهده نگرفته است. فعالان حقوق بشر در سوریه میگویند اردوین کشور امروز تانک‌ها و نیروهای امنیتی را به یک شهر در نزدیک سرحد ترکیه فرستادند. به گفته فعالان و شاهدان، تانک‌ها در شهر قصایر در ایالت هومز داخل شدند که این برخوردها 11 کشته و 16 زخمی بر جا گذاشت. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته که نیروهای امنیتی این کشور صبح امروز به شهر شمال غربی سراقب هجوم برده و ده‌ها تن را بازداشت کردند. بر اساس گزارش‌ها، صدای انفجار و تیراندازی پس از داخل شدن نیروهای سوریه در این شهر شنیده شده است. شهر سراقب در ویالت ایدلیب موقعیت داشته که شاهد تظاهرات ضد بشار الاسد رئیس جمهور سوریه بوده است. صدر اعظم بریتانیا امروز به پارلمان کشورش گفت حکومت او با مسئولین آشوب‌های اخیر در انگلستان قاطعانه برخورد خواهد کرد. دیوید کامرون در اجلاس فوق‌العاده پارلمان کشورش از اقدام‌های بیشتر به خاطر خاتمه آشوب‌ها، دزدی‌ها و آتش زدن‌ها در شهرهای انگلستان خبر داد. با گفته کامرون، بریتانیا در صورت آشوب‌های بعدی از اردو کمک خواهد گرفت و پلیس را برای برخورد با ماجراجویان موظف خواهد ساخت.
There are now more police on the streets. More people being arrested and more criminals being prosecuted.
در حال حاضر پلیس بیشتر در سرکها معذب شدند. افراد زیادی دستگیر شدند و مجرمین بیشتر محاکمه خواهند شد. پلیس متروپولیتن تعداد سربازان را در سرکهای لندن از 6000 به 16000 تن افزایش داده است که آنها تا اخیر همین هفته مستقر خواهند بود. صدر اعظم بریتانیا همچنان تأیید کرد که افراد مسئول در خشونت‌های اخیر در این کشور مورد محاکمه و مجازات قرار خواهند گرفت. پلیس میگوید بیش از 1100 تن را از آغاز تظاهرات روز شنبه از سر تا سر انگلستان بازداشت کرده است. ایران یکی از جاده‌های شهر تهران را به نام یک زن آمریکایی مسما کرده است. این زن در سال 2003 میلادی با یک بلدوزر اردوی اسرائیل در نوار غزه برخورد کرده و جان داده بود. بر اساس گزارش رسانه‌ها، شاروالی تهران یکی از جاده‌های این شهر را به یاد بود از راچل آلن کوری که برای دفاع از تخریب خانه‌های فلسطینیان جان داده بود، نامگذاری کرده است. این نخستین بار است که پس از انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979 میلادی یک جاده این کشور به نام یک امریکایی مسمى می شود. و خبر آخرین که رؤسای جمهور روسیه و اوکراین امروز در استراحتگاه سوچی با هم دیدار می کنند. مقامات گفتند دیدار دیمیتری مدودف با ویکتور یانوکوویچ بیشتر روی روابط تنش‌آمیز روسیه و اوکراین متمرکز خواهد بود. گفته می شود که روابط اقتصادی و همچنان تامین انرژی در گفتگوهای هر دو رهبر شامل خواهد بود. برخی مقامات گفتند که بعضی از بحث‌ها روی مسائل گمرکی میان روسیه، اوکراین، بلاروس و قزاقستان متمرکز خواهد بود. ویکتور یونوکوویچ رئیس جمهور فعلی اوکراین یکی از متحدین مسکو به حساب می آید. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:38 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید و در ادامه برنامه که با ما هستید از این تحولات گزارش داریم. مذاکرات میان طالبان و مقامات آمریکایی به گفته برخی از رسانه‌ها متوقف شده است. شماری از کاندیدان معترض برداشت کمیسیون مستقل انتخابات را در از دیروز آمد کرزی را نادرست خواندند. سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی اتهامات علیه خودش را به شدت رد کرد و صدر اعظم بریتانیا امروز گفت با عاملان آشوب‌های اخیر برخورد شدید خواهد شد. متوقف شدن مذاکرات میان طالبان و مقامات آمریکایی در روزنامه دیلی تلگراف بازتاب یافته و این روزنامه خبر می‌دهد که تماس‌های ابتدایی میان دو طرف پس از افشا شدن جزئیات مذاکرات و هویت مذاکره کننده طالبان در این گفتگوها متوقف شده است. مقامات آمریکایی نتوانستند با مذاکره کننده طالبان دوباره تماس برقرار کنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از قادر حبیب.
دیپلماتان غربی گفتند گفتگوهای ابتدایی سری صلح میان ایالات متحده آمریکا و رهبری طالبان بعد از انبال افشای جزئیات این گفتگوها متوقف گردید است. روزنامه دیلی تلگراف می نویسد که شکست این گفتگوها در مرحله آغازین آن منجر به اتهامات متقابل و ادعاهای گردیده که جزئیات این جلسات و هویت مذاکره کننده ارشد طالبان عمدن از جانب آن عده از چهره های حکومت افغانستان افشا شده که فاقد بصیرت خوانده شدند. اما معصوم استانگزی رئیس دارالنشای کمیسیون عالی صلح افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی این اداره رد کرد که گویا مقامات افغان این گفتگوها را افشا کرده باشند.
فکر میکنم که این مقامات افغانستان افشا میکردن. اگر مقامات افغانستان افشا میکرد خب باز در روزنامه افغانستان او را نشر میکردن.
بناشته روزنامه سری بودن تام شرط اساسی این نشست ها بود که میان طیب آقا سکرتر خصوصی ملا عمر رهبر طالبان و مقامات ارشد وزارت خارجه ایالات متحده و اداره استخبارات مرکزی امریکا در آلمان و قطر در اوایل سال جاری میلادی برگزار شد. این گفتگوها بر رهبری مایکل شتاینر نماینده خاص آلمان برای افغانستان و پاکستان دایر شده بود. منابع نزدیک به این گفتگوها بر روزنامه دیلی تلگراف گفتند این گفتگوها به عنوان گامهای نخستین به هدف توافق روی سلسله از اقدامات غرض ایجاد اعتماد توصیف شده بود تا اینکه به طالبان قناعت داده شود که ایالات متحده و متحدین آن درباره حل مسالمت‌آمیز مسئله افغانستان جدی هستند. این منابع همچنین گفتند رهبران طالبان از وارد شدن به این مذاکرات به خاطر تردد موجود در بین قماندانان این گروه به حد دست و پاچه بودند، زیرا که آنها به این باور بودند امریکایی ها به خاطر تجزیه تحریکشان در تلاش گفتگوهند و همچنین بیم داشتند که این مذاکرات اعتبارشان را خدشه‌دار خواهد ساخت. اما تنها بعد از 3 دور این مذاکرات که 2 آن در آلمان و 1 هم در قطر میان ماهای مارچ و اپریل برگزار شد، این گفتگوها به واشنگتن پست و مجله دیرشپیگل افشا گردید که در آن طیب آقا به عنوان مذاکره کننده ارشد طالبان معرفی شد. دیلی تلگراف بر اساس منابع دیپلماتیک و سایرینی که به گفتگوها نزدیک بودند می نویسد که به دنبال این افشاگری طیب آقا دیگر دیده نشد و مقامات آمریکایی نتوانستند تا از طریق میانجیگران در کویته و پشاور پاکستان با او تماس برقرار کنند. یک منبع نزدیک به این گفتگوها گفته است این گفتگوها بسیار مهم و واقعی بود. این منبع که نامش گرفته نشده ابراز امیدواری کرده است که اطراف دخیل در مورد اهمیت محرمیت در مراحل اولیه گفتگوها درسی را فرا گرفته باشند. وی همچنین گفته است با این واقعه آنانی که در امریکا هستند تکان خوردند. مایکل سمپل معاون سابق نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل و کارشناس امور طالبان گفته است افشای گفتگوها و هویت طیب آقا از سوی شورشیان زیان‌آور تلقی شده است. به گفته سمپل طالبان همواره تاکید داشتند که تا زمان خروج قوای خارجی پای میز مذاکره نمی روند. بنابراین آنها تا یک مدت به تماس سری نیاز داشتند تا مطمئن می شدند که امر جدی در میان است و آنها گام بزرگی را برای پذیرش آغاز مذاکرات می پذیرفتند. وی گفته است از همانجا بود که طالبان از اهمیت ماموریت طیب آقا کاسته و آن را یک ارتباط عادی در مورد رهایی زندانیان خواندند. که این نوع ارتباطات همواره صورت می گیرد. در حالی که به گفته مایکل سمپل این گفتگوها احتمالاً می توانست نقطه پایان به جنگ افغانستان بگذارد، اما ثابت شد که این گفتگوها یک گام به پیش ولی 2 گام دیگر به عقب بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از کاندیدان معترض برداشت‌های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی را در مورد حکم دیروز حامد کرزی نادرست می‌خوانند. عبدالکبیر رنجور یکی از این کاندیدان معترض است که بدون نتیجه باقی مانده است، اما می‌گوید حکم محکمه استیناف برای بررسی جوانب حقوقی آن به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده شده است، نه برای فیصله‌های بعدی. آقای رنجور حکم محکمه استیناف را نهایی خوانده و می‌گوید هیچ مقام حق دست دادن به فیصله محکمه را ندارد. در این مورد جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی با آقای رنجبر مصاحبه انجام داده است.
ولی حکم اصلا کدام مشکل از نگاه حقوقی نداره. یک کمی که در بسیار مواد مختلفی پیچانده شده که اینی یک ابهام به وجود آورده و مشکلات تفسیر به وجود آورده و آن هم کمیسیون از این برداشت تفسیر کامل وارونه میکنه و در واقعیت او رقم نیست. در 2 ماده این حکم صادر شده. یک ماده اولیش ایست که بخش حقوقی امی معزله را بر مبنای مواد 33 86 و 156 قانون اساسی و ماده های 62 63 و 64 قانون انتخابات با درگرفتن فیصله قرار 22 محکمه مدنی و احوال شخصی استیناف ولایت کابل نهایی بسازه. اینی رقم ماده اولش هست به کمیسیون همین رقم یک وزیده داده شده و ماده دومش است که آلی همین قضیه در تمام نهادهای دیگر آلی خاتمه پذیرفته پنداشته میشه خصیصای کمیسیون مستقل انتخابات. این هم کاملا قانونی و کاملا درست است برای اینکه محکمه حکم قطعی خود صادر کرد و آلی از محکمه این قضیه برآمده به قوه اجراییه رفته فرستاده شده که قوه اجرایی را عملی بسازد. تنها مسئله تطبیق ازیال مطرح میشه از طرف قوه اجراییه که وسیله تطبیقش امیر کمیسیون مستقل انتخابات هست در برنامه قانونی اساسی.
گفته میشه که از این حکم برداشت های مختلف صورت گرفته از طرف افراد مختلفی به گونه های مختلف تعبیر شده. به نظر شما این حکم چی تعبیر میتونه داشته باشه؟
این حکم فقط یک تعبیر داره. حکم محکمه ابتدایه از طرف محکمه اجتناف قطعی شد برای اینکه مرجع محکوم علیه دادخواهی نکرد، اجتناب طلبی نکرد، موادش پورا شد، قطعی شد و احکام قطعی محاکم بر مبنای ماده 129 قانون اساسی واجب التعمیلن. نگر در حالت مرگ افراد محکوم میشن به مرگ دو روز تنها و تنها یک استثناء در قانون اساسی آمده که دو حالت رئیس جمهور حق داره که او را عفو میکنه یا مجازاتش تخفیف میده. در غیر از او هیچ استثنایی نیست، مخصوصا در ارتباط به حقوق اساسی افراد که مسئله کامل شدن رای دادن است. حتی ما بر شما گفته میتونم که لوی جرگی افغانستان اول یک نداره چی رسد رئیس جمهور یا کدام مقام دیگه. این توهین به قضا و به نظام افغانستان.
شما چی فکر میگن در جزئیات از یک حکم که به رئیس کمیسیون انتخابات از طرف رئیس جمهور کشور چی سفارش هایی در یک حکم شده باشه؟
آخر سفارشی که در مغایرت با ارزش ها و مواد قانونی اساسی و قوانین نافذی دیگه کشور باشه، او سفارش ها مشکل یادر می سازه، مشکلات افغانستان حل نمی کنه. آل 62 تن از وکلای برحق مردم افغانستان که در محکمه اینا از این حق شناخته شدن به فکر نمی کنم که اونا آرام بشینن و برزی باش منتظری باشن معنوی دوباره مهندسی کنه یا کمیسیون دوباره به او تایید نظر کنه. محکمه به این مناسبت دایر شد از طرف خود رئیس جمهور که به منزله خاتمه بده و من فکر می کنم که رئیس جمهور نمی تانه که از اون محدودی قانون خارج شده و کمیسیون هم نمیتونه کدام فیصله نمیره صادر کنه. بر فیصله محاکم فیصله دیگه صادر کردن ممکن نیست.
مصاحبه‌ای بود با عبدالکبیر رنجبر، یکی از کاندیدان معترض که بدون نتیجه باقی مانده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان اتهامات علیه خود را به شدت رد می کند. برخی از رسانه ها به تازگی گزارشی را پخش کردند که در آن گفته شده دو تن از کارمندان وزارت ترانسپورت و هوانوردی با ارسال نامه به اداره سم شکایات ریاست جمهوری داود علی نجفی را به فساد اداری توطئه برای ترور رئیس ترانسپورت هرات و تقلب در انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان متهم کردند. در این حال رئیس اداره سم شکایات ریاست جمهوری افغانستان میگوید آنان این نامه را به اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری فرستادند. جزئیات در گزارشی از فرشته ندا.
سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان می خواهد تا به خاطر روشن شدن قضیه اتهام مطرح شده علیه او به طور جدی بررسی شود. دکتر داود علی نجفی سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی به روز پنجشنبه در یک نشست خبری به رسانه ها گفت او در هیچ مورد اختلاس و فساد اداری دست نداشته است.
ما کاملا این موضوع را رد میکنیم. سه موضوع اونجا مطرح بود. یکی موضوع اولش که گویا ما گفتیم که ما بودیم که رئیس جمهور ساختیم و ارنی دکتر عبدالله رئیس جمهور میشد. موضوع دیگه هم اتهام قتل است و موضوع دیگه هم اتهام رشوه و فساد در وزارت ترانسپورت است و ما اگر متهم باشیم یا سر ما ثابت شوه ما باید به دادگاه کشانده شویم. اینا مواردی است که ما به جدیت و با قاطعیت میگیم.
آقای نجفی این سخنان را بعد از آن گفت که به تازگی شماری از رسانه ها گزارش دادند که دو تن از کارمندان وزارت ترانسپورت و هوانوردی طی ارسال نامه به اداره سم شکایت ریاست جمهوری افغانستان داوودعلی نجفی را به فساد متهم ساخته و گفتند این شخص در قتل رئیس ترانسپورت هرات دست داشته است. در این نامه به نقل از آقای نجفی آمده است که من خودم آقای کرزی را رئیس جمهور ساختم و در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته 60% تقلب را به نفع حامد کرزی انجام دادم. حالا هر کاری که در وزارت نمایم از حمایت رئیس جمهور کرزی برخوردار هستم. همچنان در این نامه گفته شده است که کرزی گویا گفته است با این کار آقای نجفی بالای وی منت گذاشته و نمیتواند آن را جبران نماید. در همین حال اسدالله وفا رئیس اداره سم شکایات ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها این نامه را از طریق کارمندان وزارت ترانسپورت به دست آوردند.
ما بخاطر اجرات ما بادی و بخاطر این که دو مرسی همه از اتشاه و بسرد دیگه که در مورد ویه اجار و نسبات شما در مدیا دارد. ما قطر سریز نشانه داریم، در قرائن داریم، چرا که تاوالی معلوم نیست که اجارم با چند صدای یادش که خوش باید ما نبود که رفتایت بکنه وزیفه اتشاه و بسرد.
آقای نجفی می گوید کسانی که این نامه را به اداره سمع شکایات ریاست جمهوری ارسال نمودند، آنها فعلا از کار خود پشیمان هستند. اما معلوم نیست این مسئله تا چی حد درست است. ما کوشش نمودیم با دو تن از این کارمندان که نامه را فرستادند به اداره سمع شکایات ریاست جمهوری در تماس شویم، اما موفق نشدیم. تا حال مسئولین اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری در این مورد رسما تبصره نکردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در خبرها شنیدید صدر اعظم برتانیا امروز به پارلمان کشورش گفت حکومت او با مسئولان آشوب‌های اخیر در انگلستان قاطعانه برخورد خواهد کرد. دیوید کامرون در اجلاس فوق‌العاده پارلمان کشور است از اقدام‌های به خاطر پایان دادن به آشوب‌ها، دزدی‌ها و آتش‌زدن‌ها در شهرهای انگلستان خبر داد. صدر اعظم برتانیا همچنان تأکید کرد که افراد مسئول در خشونت‌های اخیر در این کشور را مورد محاکمه و مجازات قرار خواهند داد. جزئیات را در گزارشی از مصطفی صدیقی می‌شنوید.
چهار شب خشونت‌های خیابانی در بریتانیا این کشور را بهت زده و اندوهگین ساخته است. آشوبگران خشمگین ساختمان‌ها را حریق کردند، موتورها را سوختاندند و شیشه‌های فروشگاه‌ها را شکستاندند. شیشه‌های در هم شکسته فروشگاه‌ها جمع خواهند شد، اما پیدا کردن جواب به این سوال که چرا این آشوب‌ها بر روی سرک‌های لندن، منچستر، برمنگهام و دیگر شهرهای بریتانیا رخ دادند و وحشت آفریدند، دشوار خواهد بود. به خاطر همین سوال است که صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون تعطیلاتش را نیمه تمام گذاشت و امروز با حضور در پارلمان بریتانیا گفت حکومت با مسئولان این خشونت ها برخورد بسیار قاطعانه خواهد کرد و در صورت ادامه این آشوب ها از اردو کمک خواسته خواهد شد. در این خشونت ها 4 تن کشته و تقریبا 900 تن دیگر دستگیر شدند. به همین ترتیب خسارات وارده ده‌ها میلیون دلار آمریکایی تخمین زده شده است. صدر اعظم کامرون به روز چهارشنبه گفت که نبود مسئولیت مطلق علت اصلی این آشوب هاست.
واضحا که برخی از قسمت های جامعه مریض است. وقتی مشاهده میکنیم که اطفال 12 تا 13 سال غارت میکنند و میخندند، وقت صحنه ای را تماشا میکنیم که در آن مردم به بهانه کمک به یک جوان زخمی داشته های او را دزدی میکنند، واضح میشود که در جامعه ما چیزهای بدی موجودند.
این تنها کامرون نیست که اینچنین تحلیل میکند. ناظرانی که با او هم عقیده هستند میگویند که ناشوبها به علت بیکاری، فقر و کاهش در مصارف و میان نیامده است، زیرا برخی از آشوبگران خیلی خردسالند و هنوز به سن اشتغال نرسیدند. آنان میگویند که در عوض این آشوبها در نتیجه از هم پاشیدگی ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی به وجود آمده است. کولن فرانکوم استاد علوم اجتماعی در یکی از پوانتونهای بریتانیا میگوید مجرم دانستن این آشوبگران به تنهایی موثر واقع نمی شود، بلکه حکومت باید به عوامل عمیق‌تر نگاه بکند.
اگر حکومت صرفاً از مجازات این آشوبگران به حیث یک ابزار واحد صحبت بکند، فکر کنم که کاری را انجام نخواهد داد. آنان یک گروهی از مردم را دستگیر خواهند کرد، اما بسیاری کسانی هستند که در این آشوب‌ها دست نداشتند ولی به حکومت علاقه‌مند نیستند. واضحاً حکومت کسانی را دستگیر می‌کند، مجازات خواهد کرد، اما این اقدام مشکل را حل نخواهد کرد، زیرا ریشه خیلی عمیق دارد.
شش ماه قبل روزنامه بریتانیایی گاردین نوشت که بیکاری در نزد جوانان بریتانیایی به اوجش رسیده است و ترس از آن وجود دارد که شاید جوانانی که کار پیدا کرده نمی توانند به یک نسل گم شده مبدل شوند. ارقامی را که حکومت ارائه می کند نشان می دهد که حدود 1 میلیون جوان زیر سن 25 سال بیکار هستند. این ارقام می رساند که میزان بیکاری در جوانان در بریتانیا به بیش از 20% رسیده است.
نگاه هم به اوضاع سوریه داریم. اعضای اروپایی شورای امنیت ملل متحد رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را تهدید کردند که اگر سرکوبی علیه تظاهر کنندگان ضد دولتی را پایان ندهد، با اقدامات سخت‌تر شورای امنیت مواجه خواهد شد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از غفور متین به استناد راپور مرکز خبر در رادیو آزادی می‌شنوید.
فشار بین‌المللی علیه رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در حال افزایش می‌یابد که دمشق به سرکوبی خونین تظاهرات ضد دولتی در سرتاسر آن کشور ادامه می‌دهد. اعضای کشورهای اروپایی شورای امنیت ملل متحد به روز چهارشنبه تهدید کردند که اگر حکومت سوریه به کشتار مردم ادامه بدهد، به اقدامات سخت‌تر شورای امنیت روبرو خواهد شد. دیپلمات‌های غربی می‌گویند گام دیگر معامله معقول با سوریه وضع تحریم است، اما کشورهای روسیه و چین که حق ویتو دارند همراه با کشورهای برازیل، هند و آفریقای جنوبی مخالف نظر تحریم هستند. کشور روسیه از سوریه خواسته است تا وعده‌های خود را مبنی بر آوردن اصلاحات هر چه زودتر عملی نماید، اما اینجا کدام علائم به نظر نمی رسد که این پنج کشور از مخالفت علیه تحریم دست بکشند. دیپلمات‌های غربی می گویند اسکار فرناندز ترنکو معاون امور سیاسی ملل متحد به جلسه شورای امنیت که پشت درهای بسته صورت گرفت گفته است از زمان آغاز تظاهرات ضد دولتی در ماه مارس تا کنون بیش از 2000 فرد ملکی در سوریه کشته شدند. فیلیپ برهم معاون سفیر بریتانیا در ملل متحد بعد از جلسه درهای بسته شورای امنیت به خبرنگاران گفت گزارش فرناندز ترنکو در جلسه شورای امنیت آزار دهنده بود. معاون سفیر بریتانیا افزود
And just to remind you of the scale of what we're talking about some 2000
برای یادآوری ماست راجع به آنچه که در جلسه صحبت شد باید بگویم حدود 2000 فرد ملکی تا کنون در سوریه کشته شدند که اکثریت آنها بدون سلاح بودند. حدود 3000 نفر ملکی اجبارا لادرک هستند و حدود 1300 دیگر در بازداشت به سر میبرند. ده ها هزار نفر در شمال سوریه به خاطر حملات خانهایشان را ترک کرده و چندین هزار به ترکیه مهاجر شدند. اینجا نه بر رسانه‌ها دسترسی وجود دارد و نه هم به سازمان‌های بشری. اما بشار جعفری سفیر سوریه در ملل متحد انتقادات اروپایی ها را راجع به سرکوبی تظاهر کنندگان رد نمود و تظاهرات سیاسی کشور خود را با خشونت های هفته جاری در بریتانیا مقایسه کرد. سفیر سوریه در ملل متحد گفت
این
بسیار آموزنده و نشان دهنده است که بشنوید صدر اعظم بریتانیا خشونت‌ها و خشونتگران را جمعیت جنایتکاران و اوباشان توضیح نمود، در حالی که آنها اجازه نمی‌دهند تا ما برای گروه‌های مسلح و گروه‌های تروریستی در کشور خود این اصطلاح را به کار ببریم. این کمال خودبینی و تکبر است. اما نماینده بریتانیا این مقایسه و اظهارات سفیر سوریه را سرزنش کرد و آن را یک مقایسه غیر معقول و مضحک خواند.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
با سپاسگزاری از همکاری شما شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه مریم عراری و دایرکتر تکنیکی طاهر روشان شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.